السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې باید ولې افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویان تر اوسه په دې اړه چوپه خوله دي. په مخکیني نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسېدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمي ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ووایه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي دي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسېدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سرګی شویګو سره وکتل. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او ویل چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مناوره نه ښکاري. قدر مناوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ځینو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو او عامو خلکو غبرګونونو ته کتنه کوو.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړې وه او دا په افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري.
امریکا، هند، جاپان او استرالیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
اسلامی امارت د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد ته تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
د پخواني حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمي په کابل کې دی.
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلي رحیمي په راتللو خوشي وشو او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
د کندهار ښار د سرپوخ بازار جمعات د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګې او د لوبو میدانه اونیز پروګرامونه خپروو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د جو بایدن د حکومت بیګانۍ پریکړې په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي طالبان ظالم، بېرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو وایي ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت هغو اقداماتو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره یې د بشري حقونو، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې له ژمنو سره سره یې ترسره کوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي، په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. د ولسمشر بایدن له امر سره سم د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې د قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکو ځانګړي کیږي. د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د هغه له سپارلو ډډه کوله. د ولسمشر بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ شوې او له سیاستوالو تر عادي وګړو پورې ځینو یې ناعادلانه او غیر منطقي بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دا له افغانانو څخه د ملاتړ یوه برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس وست هم لیکلی دی چې په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د بایدن اجرایه فرمان د افغانانو د اړتیاو او ملاتړ لپاره دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو افغان جنو او ښځو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری له دې پریکړې وروسته پر ټویټر ولیکل چې نن د افغانانو لپاره بده ورځ ده. د طالبانو رسمي ویندویان تر اوسه په دې اړه چوپ دي او خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. خو د مخکینی حکومت ځینو چارواکو له هغې ډلې معصوم ستانکزي او عبدالرشید دوستم ویلي چې د سپتمبر د 11مې د پیښې غرامت باید له هغو کسانو واخیستل شي چې د دې بریدونو مسؤول و، نه له افغانانو. د طالبانو له واکمنېدو مخکې متحد ایالتونو خبرداری ورکړی و چې که دا ډله په زور قدرت ته ورسیږي نو افغانستان به له سختو اقتصادي بندیزونو او ترخوای له سیاسي فشارونو سره مخامخ سي. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، دې پریکړې د افغانانو سخت غبرګونونه هم پارولي. یو شمیر افغانان دا له لوږې سره د مخامخ افغان ملت پانګه بولي او په وینا یې دوی له امریکا سره د القاعده شبکې د دښمنۍ پور پرې کوي. په دې راپور کې مو د بایدن د حکومت د دې پریکړې په اړه د عامو افغانانو غبرګونونه راخیستې دي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایه فرمان کې د افغانستان بانکي زیرمه آزاده کړه. د بایدن د لاسلیک شوي فرمان پر بنسټ د افغانستان لوه میلیارډه بانکي زیرمې 3.5 میلیارډه یعنی 3.5 میلیونه ډالر د سپتمبر 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. یو شمیر افغانان د امریکا دا پریکړه د هغو میلیونونو افغانانو په حق کې جفا بولي چې همدا اوس ولږې او بې وزلۍ سخت ځپلې دي. د کونړ اوسیدونکی متی الله شهاب د بایدن فیصله غیر عادلانه او غیر منصفانه بولی.
9 میلیارډ ډالر دا نه د طالبانو دی نه د تیر د جمهوریت وی، دا د عام افغانانو پیسې دی او باید دغه پریکړه بیرته د امریکا رئیس جمهور بایدن بیرته واخلي.
د کندهار د ژورنالیزم پوهنځي محصل کمال الدین چاپان بیا وایي د سپتمبر د 11مې په پیښه کې هیڅ افغان ښکیل نه و او په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
د سپتمبر 11مې پیښه د القاعده مشر کړې وه او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په برټواد کې وشل شوی و. دا چې زوی یې اوس چیرې اوسېږي هغه هم امریکا ته فتح شته او دا په افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري، اما هغوی سره د حساب و کتاب اوسي.
ځینې نور هیوادوال بیا وایي دا پیسې د افغانانو ملکیت دی نه د طالبانو. د بغلان اوسیدونکو حیات وای افغانان خپل د ترهګری قربانی دي او نه باید لال قاعده سره د امریکا د معاملات قربانی ورکړي.
بیا دی نړیوال او همدارس جو بایدن او امریکا د بشر دوستانه مرستو بشر دوستی چیغه نه وهی، ناقه په خله باندې بشر دوستی او د بشر پر سونی باندې خام دوی خیر.
د امریکا د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ نور ډالر دی د مرسترسون کو سانتوق ته ولېګل شي. څو مرسترسون کې وشي کول شي د دې پیسو په مرسته به افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې مصرف کړي. د سپتمبر 11مې پیښه په 2001 کال کې وشوه، هغه مهال چې افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ پلاواکمني وه. هغه مهال متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان له برید وروسته د دوی رژیم سقوط کړ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هیواد او بخې چې د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نه کارول کیږي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیره شپه ناوخته په یو ګډ بیان کې ویل چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک ملاتړ کوي. طالبان وایي دوی ژمن دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 25 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې یا د تروریستي اعمالو د پلان کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تېره شپه ناوخته د فبروري په 11مه نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هېواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د ځان او هېواد لپاره یې امنیت اړین بولي ټولو نورو هېوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
اسلامی امارت تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد ته تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 523 نوي پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاس رایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د دې سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعدې شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویره شته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نه سي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې ښاغلی رحیمی ته د پخواني حکومت د سولې د مرکچي ښاغلی رحیمی ته چې د پخوانی حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړی هم و د بهرنیو چارو وزیر او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښه راغلاست ووایه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د تیر حکومت د سولې د چارو پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې ښاغلی رحیمی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالف حنفی هرکلی ووایي. عبدالسلام رحیمی ډیره موده د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس او پورستیو کې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړی وو. ضیا احمد تکلوی چې امیر خان متقی ښاغلی رحیمی ته د بیرته راتګ د هر کلی ویلو په ترڅ کې وویل
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلی رحیمی پر اتللو خوشی وشو د او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
عبدالسلام رحیمی د پخوانی حکومت لمړنی جګپورې چارواکی دی چې له بهره افغانستان ته ستنی شي. د افغانستان د تیر حکومت اکثرو چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی رحیمی له امیر خان متقی سره په کتنه کې له طالب چارواکو د لوړې حوصلې او زغم غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نظرونو تفاوتونه طبیعي وبلل او ویل چې دوی متفاوتو نظرونو ته درناوی لري.
د اسمت څروان پر راپور کې مو هیواد ته د مخکینی نظام د سولې د چارو د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمی د ستنېدو په اړه جزئیات واوریدل. ښاغلی رحیمی خپل هیواد ته د راستنېدو علت په هغه ویډیو کې بیان کړی چې د ملي ټلویزیون پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې ده. نوموړی وایي
د بیرته راتګ افغانستان ته دا یو انتخاب نه و، یو مجبوریت دی. د دننه څخه سړي سره دا مینه چې خپل د وطن د باندې نه سم اوسېدلی، نه ژوند کولی، سم نه خوشحاله یم. خپل وطن کې که لوږه ده، که سخت شرایط، که اسانه شرایط، هر رقم چې هغه سړی په ارامه ساه اخلي.
د پخوانی دولت د سولې د چارو د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی و چې کابل ته د ستنېدو وروسته افغانستان ته د سفر په اړه جزئیات څرګندول. اوس هم لنډو خبرونو ته ورځو. په متحده عربي امارتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر وتلو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېیمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویل چې له افغانستانه تر وتلو وروسته څو میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. تر دې یوه ورځ مخکې یو امریکایي چارواکي د پناه غوښتونکو د یوه مرکز د لیدو پر مهال وویل چې د دوی د غوښتنلیکونو پروسس کول ښایي کلونه وخت ونیسي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي چارواکو تېره اونۍ له دغو افغانانو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې کړې دي. متحد ایالتونه په پام کې لري چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې خپل سفارت تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځ استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی چې روسیا ممکن ډیر ژر پر اوکراین یرغل وکړي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې نن په کیف کې د امریکا د سفارت له ټولو کارکوونکو وغواړي چې له اوکراین ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب تر اوسه لا تبصره نه ده کړې، خو مخکې په کیف کې د سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له اوکراین د وتلو سپارښتنه کړې وه، خو د سفارت غیر ضروري کارکوونکو ته یې ویلي وو چې که غواړي کولی شي په خپله خوښه له اوکراین نه ووځي. واشنگتن په دې وروستیو کې په وار وار خبرداری ورکړی چې روسیا پر اوکراین احتمالي یرغل ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تورونه نه مني.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کارکېج د کمولو په هدف په مسکو کې لخپل روسیال سرګي شویګو سره کتلی دي. د دوی د کتنې په اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پرون جمعه د اوکراین د کړکېچ د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یوه ورځ وړاندې، یعنی د پنجشنبې په ورځ، د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغې د روسیې له حکومت وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لیرې کړي. دې په عین حال کې خبرداری ورکړ چې لویدیز به د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل برتانیي ساری ښاغلي والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکېچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناټو د نورو غړو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترینګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړه چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 1,00,000 روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د لسو دقیقو لپاره به مرسل زادزی تاسو نور راپور نه وړاندې کړی، خو له هغه مخکې یو خبر. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې پرون ناوخته د یو ښکاري لخوا یو ماشوم په ډزو ژوبل شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان هغه ولی قریشي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 13 کلن ماشوم د ترینکوټ ابوراده سیمه کې هغه مهال په مرمۍ وویشتل شو چې ښکاري د ښکار په هدف ډزې کولې.
یو 13 کلن ماشوم د یو ښکاري له خوا څخه چې هغه سپینځري دی یو ښکاری کوي، د هغه څخه په خطا کې لګېدل دي په مرمۍ باندې. او ماشوم چې دی د امنیتي ځواکونو په مرسته او په همکاري باندې کندهار ولایت روغتون ته انتقال شوی دی.
دی وایي چې طالبانو ټپي ماشوم د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړی او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. قریشي وایي ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او اوبخې قاري وایي چې ښکاري د طالبانو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې ته موزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنی دور او وروسته ګڼو افغانانو له هیواده وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستې افغان ښځې دي چې وایي د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنو له هیواده وتلو ته اړ کړې. هغه افغان ښځې چې له افغانستان نه وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعالې افغان ښځې په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیته پرک یو هغه فعالیت.
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خواني غړې ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته افغانستان ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 10مه نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، مونږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشې شولو. هغه نه وروسته ما ته اخطارونه راتلل. ما اخطارونه او څو سپینګیري سره شریک کړو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلی وي غور نه وي کړی که رسیدلی نه وي. هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بناً موږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې موږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له یوه خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یوه مشهوره خبریاله او ویندویه وه. د ژورنالیزم په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډېر دردونکې دي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډېر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دې نه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یوه داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډېری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار کار دی، تاریخی سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو وروختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جمعه چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیملاندی دوبو یو کانال تیر سوی چې لکلن رئیسی نه دی پاک سوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستی ورشتونو لقبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا وب ودرېدل زم ولاړی وب ډیر نو خسکی او جامع چې دا د پنجاری د پجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دغه نو خسکړی دي دغه دیوالو ته مس پنجاری ورچولې دي زم پورته سوی دي د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دا دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارنی موسسات خلا یو شپتونه یش دي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت دي کدا حکومت کبلی د کبلی دارې و دا مسولیت دي بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جفاج کی د کور کچرا باسم پاتاو تور غرزم.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار شهر یو شمیر تاریخي ابیدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابیدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابیدات چې هغه مثلا د ورستون لقبله هم د یو شمیر نورو عوامل لقبله هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی لمنځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزله موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي. طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې پاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالي د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پته به پاک شي. د خیر نو په زمون کې ښاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزانې په ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل. دا هېڅ سرپناه نه لرم، دا اوس پېلن د بل په کور کې پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېدې، ستاسو په دې اړه جوړ کړی وو، زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، نو په ولسوالۍ کې مې یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د چشان اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. تندې څانګې او همداراز د سپورت نړۍ پروګرامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې د شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه د ولسمشر جو بایدن بیګانې پریکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پرولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې پوښتنه کړې چې طالبان بیرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو سزا یې ولې باید افغانانو ته ورکړل شي؟ د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمي ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچي پلاوي غړی هم و، ښه راغلاست ویلی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویلي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې ده. د طالبانو حکومت هغه پلان تصویب کړی چې له مخې په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او د پخواني حکومت د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره مرستې کیږي. د طالبانو د حکومت د پلان له مخې دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو، مایوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیه د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز ویل چې هر شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسیدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مناوره نه ښکاري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته لومړی تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د نن ورځې لنډو سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له قطر نه بنگلاديش ته لاړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله به راتلونکي دوه اونۍ کې له بنگلاديش هیواد سره دوه سیریزونه ترسره کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 23 تر 26 پورې 350 ورځې او د بل میاشتې تر 15 به 200 ورځې سیالي له کوربه هیواد سره ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ د غفیالۍ ته د ملي لوبډله د پوره چمتووالي خبره کوي. د افغانستان د فوټسال 19 کلونو ملي لوبډله نن د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ایران له 19 کلونو ملي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې یادې سیالۍ د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټسال ملي لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې ده او دا سیالۍ به د دغه هیواد په مرکز بیشکیک کې ترسره شي. د مرکزي آسیا د فوټسال سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 12 یعنی نن پیل شوې چې اوله لوبه د افغانستان او ایران ترمنځ ده. په یادو سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران، تاجکستان، ازبکستان او کوربه هیواد قرغزستان د فوټسال ملي لوبډلې ګډون لري او د هندستان د کرکټ تر ټولو ستر سوداګریز لیگ یا آی پی ایل د لوبغاړو د پیرلو پروسه نن پیل شوه. د هندستان د کرکټ 15 پړاو تجارتي سیالیو د لوبغاړو د پیرلو پروسه به سبا هم روانه وي. د راپورونو پر بنسټ دغه پروسه د هندستان په بنګلور ښار کې ترسره کیږي. د یادولو ده چې سږ کال د دې لیگ لپاره 590 لوبغاړي شارلیس شوي دي. په یاد لوبغاړو کې 300 هندوان او 220 بهرني لوبغاړي دي چې په بهرنیانو کې 18 افغانان هم شامل دي.